اوریدونکو سلامونه، د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري تاشکان نن دی یوې لوی غونډې کوربه دی. افغان ولسمشر هم ګډون پکې کوي.
ولسمشر په ناسته کې ګډون کوي. ډېر زیات بحث به پر اقتصادي راکړه ورته باندې ورکول.
افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفانو همکارانو ته له دې وروسته سزا ورکوي.
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت دی. هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي.
د ننګرهار پر رسنیو کې پاته د ګوتو په شمیر خبريالان وایي
خبريالان امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېل غواړو سره هم غواړم چې خبريالان د نه په نخښه کوي.
او اروپای ټولنې له اقلیم سره د مبارزې لپاره نوې پلان اعلان کړ. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوو. امریکا روانه میاشت د هغو افغانانو استل پیلوي چې دوی سره کار کړی. د طالبانو له لوري د افغان کمانډویانو د وژنې پیښه غندل شوې او د پاکستان له پارلمانه غوښتل شوی چې د شکنجې د مخنیوي قانون تصویب کړي. بشپړ خبرونه. جکپوړ یو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستانه د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې د تیرو نږدې شلو کلونو په موده کې کار کړی دی. چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې لومړی به هغه کسان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه د کډوالۍ د ویزو غوښتنه کړې ده وایستل شي. پر ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړو له لوري فشار دی چې دغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرستې کړي دي د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې له افغانستانه بهر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د اگست تر اخره له افغانستانه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لوري د یو شمیر افغان کمانډوز واکونو علني اعدام وغانده. د سپینې ماڼۍ ویاند نیټ پرایس دا ناوړه عمل وباله. خاغلی پرایس پرون وویل واشنگټن د هغې ویډیو د رښتیاوالي په برخه کې شک نه کوي چې طالبان 22 تسلیم شوي افغان کمانډویان پکې وژني. سینن ټلویزیون د یوې ویډیو د تایید شوو تصویرونو په استناد راپور ورکړی چې دا پیښه د جون په میاشت کې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په دې ویډیو کې معلومیږي چې تر جګړې وروسته کمانډو سرتیری تسلیمیږي. بیا په ویډیو کې د دې کمانډویانو جسدونه پر ځمکه ښکاري. طالبانو بیا پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ویډیو سمه نه ده. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې لمنځه تللی دی. کین میکالم پرون په لندن کې ویل په افغانستان کې شل کلونو هڅو ډېرې ژورې اغیزې لرلې دي.
د القاعده تروریستي شبکې بنسټ چې په 2000 کال کې موږ په پراخه کچه ورسره مخامخ وو له مودې راهیسې لمنځه تللی دی. زه غواړم چې د هغو پوځي همکارانو درناوی وکړم چې د دوی د زړورتیا او قربانۍ له کبله مو دا مهم څه تر لاسه کړی دي.
په افغانستان کې د تیرو نږدې شلو کلونو په ترڅ کې د بریتانیا شاوخوا 3500 پوځیان وژل شوي دي. بریتانیایي چارواکو تیر اونۍ ویل چې د دوی تقریبا ټول پوځیان له افغانستانه وتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل یو تیروتنه بللې. خاغلی بوش له جرمني رسنۍ د چویل سره په مرکه کې پرونو ویل دا ویره را سره ده چې افغان جوني او خزي بل سخت مشکلات سره مخامخ شي. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. لنن نګدې شل کال مخکې د جورج دبليو بوش د واکمنۍ په وخت کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم په کابل کې رنگ کړ. د هرات په کروخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بندو جوړېدو چارې د ناامنۍ سربېره روانې دي. د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل
پاشدان بند د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 50% چارې پر مخ تللي. دغه بند د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو د موسمي سیلابونو کنټرول د څکلو پاکو اوبو د تنظیم او همدارنګه هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي.
د پاشدان د بند جوړېدو کارونه نږدې لس کاله مخکې پیل شوي. ټاکل شوی ده چې پر دې بند 112 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راشي. د پاشدان بند تر جوړېدو وروسته به هلته 450 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه شي او 2 میگاواټه برېښنا به تولید شي. د بشری حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د شکنجه کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. دې ډلې پرونو ویل چې په دې ډول به د پولیسو په توقیف کې د شکنجه او د تشدد له امله د وژلو مخه ونیول شي. دا لایحه سناتور شیری رحمان وړاندې کړې ده او د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری تایید کړې ده. که چیرته پارلمان دا لایحه تصویب کړي، دا به لومړی ځل وي چې د پاکستانی پولیسو له لوري شکنجه غیر قانوني کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې شکنجه منع شوې ده، خو په سیمه ییز قانون کې شکنجه تیری نه ګڼل کیږي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي، خو داسې ښکاري چې د ماش لوی برخه به یې کمه شي. لا فونګواردیا ورسپانې او اسپن ویپانې پرون راپور ورکړ چې تمه ده میسی له بارسلونا سره 15 کلن قرارداد وکړي. میسی په نړۍ کې تر ټولو ګرانبایه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دای له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. میسی 14 کلن و چې له بارسلونا سره یو ځای شو. د بارسلونا لپاره تر بل هر لوبغاړي ډېر ګولونه وهلي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو که د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړي، دوه اونیز خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته لرو. مخکې لدې چې د خبرونه لمړي راپور تر راشو، تازه خبر راخلو. هغه دا چې سرچینو په قندهار کې د ازادي رادیو خبريال ته منلې چې د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ مرکز او امنیت قمندانۍ تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي دي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دغه ولسوالۍ ټولې دولتي ودانۍ نیولې دي. د غرض طالبانو داسې ویډیوګانې خبرې کړې او ادعا کوي چې د سپین بولدک ولسوالۍ، ګمرک او شاوخوا سیمې او پاکستان پولې ته نږدې یو شمېر نورې سیمې هم د دوی په لاس کې دي. خو افغان دولت پرون ادعا وکړه چې له 2 ساعته جګړې وروسته یې طالبان د سپین بولدک ولسوالۍ له ګمرک او نورو سیمو نه په شا کړي دي. اوس هم راځو د خپرونې د سر راپور ته. ټاکل شوی ده چې نن په ازبکستان کې د اقتصادي غونډې پر مهال د سیمې د هیوادونو د استازیو سربېره د سپینې ماڼۍ پلاوی او د اروپایي ټولنې هیئت هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې دوه ورځنۍ اقتصادي غونډې ترڅنګ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د لویدیځ او افغانستان د اړیکو په باب هم خبري وشي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د منځنۍ او جنوبي آسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له 24 د ډیرو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تاشکند ته د ولسمشر سفر د 2 ورځو لپاره دی. په دې سفر کې به ولسمشر د آسیا او جنوبی آسیا د منطقوي اتصال په ناسته کې ګډون کوي. همدارنګه به ولسمشر د ازبکستان د ولسمشر او نورو مقاماتو سره د افغانستان او ازبکستان پر اړیکو باندې باس کی ډیر زیات باس به پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټول.
سپینمانی خبر ورکوي چې د تاشکند په غونډه کې د متحد ایالاتونو د پلاوی مشي د سپینمانی د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیرود راندال کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په همدې غونډه ته احتمالاً ورشي او امریکایي پلاوی به د مرکزی آسیا د 500 هیوادو د مشانو ترڅنګ د اوتریش، چک جمهوریت، هنګری، سلواکیا، سلوینیا او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو له مشانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. اروپای ټولنه هم د دې غونډې ترڅنګ غواړي چې د افغانستان د امنیت پر موضوع خبري وکړي. د دې ټولنې د بهرنی او امنیتی تګلارې مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل چې د تاشکند په غونډه کې بل افغان چارواکو سره دا وڅېړي چې څنګه د افغان حکومت ملاتړ ته ادامه ورکولی شو.
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیځ پوځیان پاتې کیږي یا ترې وځي بل ډول وي. خدا د امریکا پریکړه ده چې د لویدیځ نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولای شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم.
د منځنۍ آسیا د هیوادو د چارواکو اندېښنې د افغانستان امنیت ته په وروستیو ولسوالیو کې چې طالبان په شمال کې او شمیر ولسوالی نیولې دي زیات شوې دي. پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې اقتصادي، فرهنګي او امنیتي موضوعاتو ته ځانګړې شوې وه، تر ډیره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. دې غونډې ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین وویل
د شانګهای د همکاري سازمان د سولې، اقتصادي پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزې په برخو کې د افغانستان د دولت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. د شانګهای غړي هیوادونه د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د افغان لانجې د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو له مرکزي او همغږه هڅو سره هم نظر دی.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادو د اتصال څلور لارې ده او د اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې امنیت هم تضمینېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند وایي هر څوک چې له دښمن سره د پټکو همکاري وکړي هغوی ته به سخت سزا ورکړل شي. اجمل شینواری پرون چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې امر څخه هیڅوک مستثنا نه دي او د افغانستان قوانین به پرې عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ولسي جرګه کې د بادغیس وکیل له طالبانو سره د همکارۍ په تور ملي خاین وباله. وروسته ښاغلي نایبزاده دا تورونه رد کړي او ځان یې د دولت ملاتړی بللی دی. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ولسي جرګې یو غړی طالبانو سره په همکارۍ تورن کړ او هغه یې ملي خاین وباله، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان وایي چې داسې کسانو ته سزا ورکول کیږي. اجمل شینواری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دښمن سره هر ډول مرسته کوونکی به د افغانستان د قوانینو له مخې محاکمه شي.
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت ده، هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي او په هر چا باندې چې ثابت شوه هغه به محکمه کیږي او هغه د محکمې صلاحیت ده چې هغه ته څه جزا ورکړي. حقوقي قوانینو په بنسټ باندې هر څوک چې د ملي خیانت مرتکب شي هغه ته به د قانون په مطابق جزا ورکول کیږي.
سوبره زیوران دی پټولنی زور سنوي کې یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ولسی جرګه کې د بادغیز د خلکو استازي امیر شاه نائب زاده ته ملي خاين وایي. په دې غږیز پیغام کې خاغلی صالح د ولسی جرګه د غړي ته ویلي چې د بادغیز پر مرکز قلینو حمله کې له طالبانو سره مرسته کړي او د دې خیانت له عمله به دوزخ ته ولېږي. خو خغلی نائب زاده ځان د دولت ملاتړی بولی او دا ډول تورونه یې پکلکه رد کړی دی. د افغانستان ولسی جرګې هم په دې اړه خبرګون خودلی او د ولسمشر د لومړي مرستیال له خوا یې د کره اسناد او شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړي. خو د امرالله صالح دفتر ویلي چې په دې هکله کافی اسناد موجود دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې ملي خاین که هر څوک وي باید مجازات شي. خدای ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید بشپړ اسناد او شواهد موجود وي.
یو هغه کوي چې یو څوک په یو شي باندې متهمول، بدنامول او یو واقعیتونه وي، د دې دوو ترمنځ باید فرق وي. مثلا یو څوک ادعا کوي، شک کوي چې دا پلانې کس د مخالفینو سره اتفاق لري، مخالفین ته پوه کوي یو دا ډول یو داسې وي چې اسناد شواهد موجود وي، څوک د مخالفینو سره په تماس کې وي، ورسره همکار وي، بالکل باید قانون منګول ته وسپارل.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تیره په شمالي ولایتونو کې لزګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي چې دوی له دې ولسوالیو تاکتیکي شاتک کړی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار په یو شمیر رسنیو کې د ګوتو په شمار پاتې خزینه ژورنالیستان وایي چې له امنیتي ننګونو خوندې نه دي. په ننګرهار کې د خبريالانو د خوندیتوب یو شمیر ټولنې هم چې د خبريالانو په ځانګړي توګه د خزینه ژورنالیستانو په وړاندې ګواښونو اندېښمنې کړي. له ټولو اړخونو غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال رالیږلي راپور ته.
هادیا نیګا په ننګرهار کې د یو خصوصي ټولنیزو ویان ده کوم چې شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې لوې داسې امنیتي ننګونې سره مخ شو چې لاندېښنې د کور ناستې ته اړ شوه. هادیا نیګا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وایي لا هم د خبریالانو په ځانګړې توګه د خزینه ژورنالیستانو ژوند خوندي نه دی او د هغې ورځې په ارمان ده چې یو ځل بیا لکه د پخوا په شان بیا اندېښنې کار او خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. هادیا نیګا د هغې صحنې کیسه کوي چې لس ورځې وړاندې کله چې له کوره دفتر ته پر لاره وه ورسره مخ شوه.
درې کسانو راپسې منډې کړې. د یو کس سره چې دغه وسله وه دا راسره بیخي څنګ ته نږدې شوه. دوه کسانو سره چې وه هغه لږ ګروس سره منډې والی او دا یو کس چې دا مې بیخي د لاس سره نږدې د رکشې طرف ته توفانچه کې دغه تیار مرمۍ عمل ته کش کړله او رکشاوان ته ویل چې ودرېږه. همدې سره نو چې رکشاوان پوه شو چې دا اوس په دې ډس کې طرف ته زما د توفانچه راته وشوه نو په دې وخت کې رکشاوان په ډېرې تیزۍ سره هغه ساحې څخه ووته.
هادیا نیګا زیاتوي چې دی پیخي د دی او د دی د کورنۍ اندېښنې لا زیاتې کړي او غواړي چې تر یو څه وخت په یو خوندې ځای کې لخ خپلې کورنۍ سره ووسی. سنا بیا په ننګرهار کې د یو خبری اژانس خبریاله وه کوم چې لتیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسي د امنیتي ننګونو له کبله کار پریخه. دا په ټولو خکیلو لورو د افغان خبریالانو په ځنګړي ډول د خزینه ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ کوي.
حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېل غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي ځکه چې د خبریالانو هدف یوازې ټولنې ته خدمت کول دي.
په ننګرهار کې د خزینه ژورنالیستانو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون څلور تنه خزینه کارکوونکي وژل شوي کوم چې دغلته یې د نورو خزینه ژورنالیستانو زړونه مات په کور ناستې او یا له کورونو کار کولو ته اړ کړي. دغه پیښو د خبریالانو د خوندیتوب ملاتړ ټولنې هم اندېښمنې کړې دي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په مقرر ډول یې تر ځایي مسؤلانو خپل غږ رسولی خو په وینا یې له هڅو سره سره بیا هم وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې دغلته نږدې ټولو ځایي خزینه ژورنالیستانو یې دندې پریښي او په کورونو ناستې دي.
په ننګرهار کې د خزینه خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی امنیتي اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي. خطرات شته دی اوس د زیاتره رسنیو خزینه کارمندانې په کور دي.
بل لور ته د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي او ټول امنیتي حوزو ته لارښوونه شوي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نور برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي اداره په ټول توان کار کوي. مستقیما د خبریالانو سره اړیکې لري، د دوی مختلفو ځوابونه وایي. همدارس په ټولو کې ولایتي اداره ژمنه ده ته چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبریالانو او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د سہولتونو برابرېدو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې تر لسو ډېرې راډیوګانې او درې ټلویزیوني شبکې فعالیت کوي چې پکې د ننګرهار د خوندیتوب ټولنې د معلوماتو له مخې تر شلو زیاتې خزینه کارکوونکي پکې په دندو بوختې وي چې دمګړې نږدې ټولې په کور ناستې دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ورځو کونړ ولایت د کونړ د مرکز اسد آباد او ناړي ولسوالۍ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل شوې دي. تیر شپه چارواکو ویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یو شمیر نورو وسلوالو مخالفانو ترڅنګ یو مهم بهرنی سخت دریځ هم وژل شوی. تفصیل له خپل خبريال اورو.
د کونړ امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د اسمار او غزیاباد ولسوالیو په اړوندو سیمو کې پوزی عملیات کړي چې پکې د یو بهرنی وسلوال په ګډون وطن ته مرګ جوړ لاړولې ده.
بیګا په دغه په شال کې دب خور کې او برولو کې دې کې بیګا امنیتي ځواکونو سره مخامخ جنگ د مخالفین او شپږ نفر مخالفین کې وژل شوی دي. پښتو کې او نږدې پاکستان هیواد اوسیدونکو چې د القاعده شبکې کې سیف الله مسعود په بلا دا وژل شوی دی. مشهور قومندان محمود په نوم باندې هم وژل شوی دی. اخیری دی یو نفر زخمی دی.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د یو تن عکس ښکته پورته کیږي چې اوږده ګیره او اوږده ویښتان لري. دې عکس سره لیکل شوی چې د القاعده شبکې پاکستاني غړی چې سیف الله نومیږي او پر بلا مشهور هم د تیر شپې عملیاتو کې وژل شوی دی. حکومتي مسؤلین وایي یاد عملیات د اسداباد او ناړې ولسوالۍ ترمنځ د لارې د پرانیستلو لپاره پیل کړي چې کومه یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلی او خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د ترسره شوو عملیاتو او په هغې کې طالبانو ته دا اړول شوي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع درته راخلو. اروپایي ټولنې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره خپل هر اړخیز پلان اعلان کړ. د دې پلان له مخې به د راتلونکو 15 کلونو په موده کې د ډیزلي او پټرولي موټرو خرڅلاو منع شي. په دې برخه کې نورې هڅې هم په پام کې نیول شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د هغو وسایلو په اړه خپل وړاندیزونه وکړل چې هوا تودوي. په دغو کې موټر، الوتکې، فابریکې او د کورونو د تودیدو وسایل شامل دي. د اروپایي ټولنې د 28 هیوادو پارلمان باید د دې هر شي په اړه چې وړاندیز یې شوی دی په خپلو کې سلا مشورې وکړي او بیا پریکړه وکړي. دا بهیر شاید دوه کاله وخت ونیسي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وان در لین وویل اروپا لومړی نیمه وچه ده چې د اقلیم په برخه کې یو هر اړخیز پلان مطرح کوي. د زیاته کړه هدف ځانګړی دی او اوس خپل هدف ته د رسیدو لپاره د لارې نقشه وړاندې کوي. په دې وړاندیزونو کې راغلي دي چې تر 2050 کال پورې دي د ډیزلي او پټرولي موټرو پر خرڅلاو بندیز ولګول شي. شاید دا وړاندیز د فرانسې او جرمني له مقاومت سره چې ډیر موټر تولیدوي مخامخ شي. دا وړاندیزونه د انرژي د تولید شرکتونه هوایی کرښې او فابریکې مجبور کوي چې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو په خاطر ډېرې پیسې ورکړي. همدارس د لیشت رالیشت صنعت د لومړي ځل لپاره مکلف ګڼل شوی دی چې د هوا د ککړتیا لپاره پیسې ورکړي. د اروپایي ټولنې کمیسیون همدارس غواړي چې د لومړي ځل لپاره پر پولو د کاربن پر سر مالیه کیشتي. له اروپایي ټولنې بهر به د کاربن د صنعت تولیدونکو هیوادونو مکلفي چې د کاربن ډای اکساید د تولید پیسې ورکړي. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه د نړۍ 8% ګلتونی ګازونه تولیدوي غواړي چې د زرغون اقتصاد مخکښ شي. دا ټولنه هیله مند ده چې د ګلتونی ګازونو د خپرېدو کچه له 1990 تر 2050 پورې 55% کې راکم کړي او تر 2050 کال پورې دا کچه 0 ته ورسوي.
یو شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
بله اوریدونکو، نن را سره پات شي د ماسپخین له 2 بجو نه به تر 3 بجو د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې په افغان سولې کې د سیمې د هیوادونو د هڅو مسأله و چېړل کیږي. په دری خبرونه کې چې د ماسپخین له 3 تر 4 بجو د هم ورته موضوع چېړل کیږي. هله ده چې دا دواړه خبرونه را سره واوري او زنګ ورته وهي. تاسو کولی شئ چې موږ سره په ټلیفوني شمیرو 0 و 0 وویست درسل وختیاو شپته او 0 وزره څلورتی اشپاق سوه شل شمیرو اړیکه ونیسی. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان وتلې سندرغاړې آریانا سعید له افغان میرمنو وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره هڅه وکړي. میرمن سعید د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته ویلي چې د یوې روښانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کوي. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و له حکومت وغوښتل چې پرې نږدې څو افغان میرمنې خپلې لاسته راوړنې ضایع کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سعید افغان میرمنې اقتصادي ځان بسیاینې ته هڅوي. میرمن سعید د چهارشنبه په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د یوې روښانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانم های نمی است که هیچ وقت خود از دست نتن.
زما پیغام افغان میرمنو ته دا ده چې هیڅ کله خپل روحیه له لاسه ورنکړي او هڅه وکړي چې ځان بساینی په لور ولاړ شي، همدارنګه زده کړي وکړي، کار وکړي، ولی افغانستان سل کله وروسته پاتې شي،
بخوانن، کار بکنن. و چرا افغانستان باید هم ست سال قبل باشه؟
میرمن سید په خپل شخصي لګښت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداریا او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغو مراسمو کې یو شمیر سندرغاړو، ځوانانو، سوداګرو، میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و، د دغه افغاني برانډ جامې نندارې ته وړاندې کړې. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمیر سوداګرو میرمنو د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم، موږ یو نوی نسل یو، سوله مو یوازینی هیله ده. غوښتنه مو ده چې پرېږدي میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته شوې ده. خو لا هم شته داسې میرمنې لکه آریانا سعید چې راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ به نه یوازې دا چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي، بلکې میرمنې به لا پرمختګ وکړي.
تاسو لا پیغامونو
مې عادل قادر دی د المن ولایت خدمت یاري کنه ولا دا اسکل مې دا غدي د المن دا یو باغرا ول سوال دی ډیر غوړ سوال دی او ډیر شنګلو نو ډیر شانه درلو او ډیر غټ نو پوس لري او ډیر غټ ول سوال دی پر یو ډیر لري مستد حکومت نه توجه نه کړی اول کال کې د شل کال مخکې معنا حکومت یې بل توجه کړل نو بیا د رئیس یې پریښی ده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی هلته ټلیفونان شی کار نه کوي مرغان هلته اوس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي بې نه چې اوس حکومت توجه ورته وي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي هر کال دیني اباد یې ژو پدې ګرام مګر شاش کال بعد وختانه ډیر وچ کړل نه د ډیر مسلمانانو د ډیر سن سره مخ دي دا وسانه یو څاک وبو په ولار نه برابرې دي نو هغه ډیر خلک بناورینو سره مخ کې کوم دغه توجه وکړو پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر کې سید السلام علیکم
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولای دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي.
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان زما د طالبانو او د اسلام دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لفرزنې اوربن اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرې دي چې دا خلک لږ آرامه د اختر تیر کی ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرې دي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږه آزادی رادیو نه اوري وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیز خبرونه لرو، یو د بشري حقوقو پروګرام او بل هم ژوند په شیبو کې. دغه پروګرامونه ورسته د ترازی خو اوس ورورو ورسېدو. د خبرونه دویم نیمایي برخه ته په کابل کې د سهار اتنیمې بجې شوې. په مکړی د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیسته کندهار کې ځای چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته منل چې ارغنداب ولسوالۍ تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. هلته پرون د سپین بولداک ولسوالۍ هم طالبانو ونیول او اوس راپور نه دادی چې د چمن سپین بولداک ترمنځ لار هم د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. طالبانو هم په اعلامیه کې ویلي چې د ارغنداب ولسوالۍ ټولې دولتي ودانۍ بېګا نیولې دي. جکپورو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د جو بایدن اداره غوړي د هغو افغانانو ایستل افغانستان د جولای پروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې د امریکایي پوځیانو سره د تیرو نږدې شلو کلونو په موده کې کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له لوري د یو شمیر افغان کمانډویانو علني اعدام غندلی دی. دا پیښه د راپورونو پر اساس په فاریاب ولایت کې شوې ده، خو طالبانو بیا پرون ویل چې دا ویډیو سمه نه ده او لاس پکې وهل شوی. د بریتانیا د استخباراتي ادارې ام آی اف مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې لمنځه تللی دی. بلورته د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ویلي چې افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل یو تیر وطنه ده. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بند جوړېدو چارې د ناامنیو سره سره روانې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره د شکنجې کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسي غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي، خو داسې ښکاري چې د معاش لویه برخه به یې کم شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي څپو او دغه راز د اکثر لوی خبرونو کې د اف ام په 3.5 څپو هم خبرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، نن درته له 2 تر 3 بجو د ازادي په څپو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سولې په وروستیو هڅو خبرې کیږي. د سولې په هڅو کې نوي خبرونه دادی چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ یو پلاوی دوه ته روان شي. دوی هلته له طالبانو سره د سولې د روان بهیر او دغه راز د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب خبرې کیږي. په همدې حال کې داسې راپورونه چې تر اوسه تایید شوي نه دي خپاره شوي چې طالبان او افغان لوری به دا ځل د اوربان پر لارو چارو خبرې کوي. اختر هم را روان دی. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ساسو په خبرونه کې د اکثر اوریدونکو نظرونه دا و چې طالبان او افغان حکومت دا ځل باید د اختر له ورځو یو څه مخکې اور بندو کې، ځکه چې کورونا د خلک د څارویو د خرڅلاو لپاره بازارونو ته ځي. نو دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې سبا د قطر یا دوهې غونډه پیلیدونکې ده. هلته افغان او طالب مرکچان سره ټولیږي. او بل خبر مو دا درلود چې نن په ازبکستان کې په تاشکند کې د څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي جرګه کیږي. دوی په سیمه کې د اقتصادي او ترانزیتي لارو چارو په اړه خبرې کوي، خو اټکل دا دی چې د افغانستان امنیت او سوله به هم تر بحث لاندې راشي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د بشري حقوقو پروګرام او ورپسې تاند څانګې مهیروي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی، د خبرونې لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستیال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست وایم. د خبرونې په پایل کې به لتاسي وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی. حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقوقو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی غنی. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته د حق نه لرې چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. د هغه دغه حق د بند په وخت کې خوندي دی. حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لري، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی اړخ په دې معنی داده چې یو انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي وی غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې د هغې غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کړي یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولی شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولی چې دغه حق د ځان نه سلب کړي یا نفي کړي.
که دې مسلې ته راشو، له دې اړخه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت دین له اړخه څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي په افغانستان کې دې مسایلو ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادمه، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سینری آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوي. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوي دي، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولی شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بلته وخی، خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي که کله تر سره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولی د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورکوي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورکوي، یعنی د خپل د هغه حق دی چې لري، او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه ار انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پوهیږم، بل مې دغه په دیوان کې نه دلسته وای: اے عبدالرحمنه، جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی، نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو. د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روان شي. زمونږ په هواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوی ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتو، زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، میوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کېږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کېږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه مخکې مې چې ویلي، یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه ام نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي، زما په نظر یو انسان که د هغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق د هغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي، هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنۍ خورنه پاک له څومره پیګي
په افغانستان کې لومړنۍ خارچ جوړ شوې دی، هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد وایي، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی.
ښار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
څوک ورته موټروانی کوي، ټکسی کوي، څوک مغازې ته وړي، څوک پانتونونو ته وړي، څوک مکاتبو ته وړي، څوک پکې دکانداري کوي. ښار خو آبادی ده.
په پای پیل کې د خارونو د پخانی بڼې پاکله خبرې کوو، ارزښت چیرو او د خارونو پاکله د خلکو خوږی خاطرې هم درته وایم. ل آزادی رادیو سروسی درن دوستانو، د خارونو ضرورت د ژوند لپاره موجود وو، خدا چې انسانان په ډیر ابتدایي ډول اوسېدل نو په دې نه وتوانېدلې چې خار جوړ کړي او ټولې اسانتیاوې پکې چمتو کړي. د وخت په تیریدلو سره له غرونو، دښتو، غونډیو او غارونو څخه راووتل او ورو ورو د پرمختګ په فکر کې شول. دوی خارونه جوړ کړل، په پایل کې له هر خار نه دیوالونه چاپېرول، دروازې ورکولې. خار باید د یوې کلا بڼه درلوده. بیا مغه و چې په ټولو خارونو کې یو خار د پلازمینې یا پایتخت په توګه وټاکه. د شاهانو او امیرانو دربارونه، وزارتونه، سفارتونه، روغتونونه، پوهنتونونه، ښوونځي او دې ته ورته مهم ځایونه پکې ورغېدل. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د پخوانیو خارونو او ارزښت په اکلی وایي چې ټولې اړتیاوې به پکې پوره کېدلې او لومړنی ښار د بلخ په ولایت کې ورغېده.
په افغانستان کې لومړنی ښار چې جوړ شوی دی هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد وایي، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما له خوا جوړ شوی دی. د دولت مؤسسه جوړه شوه. دولت په خپل ضرورت لري چې یو تمرکز ولري، یو حاکمیت ولري، د خپل حاکمیت په ساحه کې هغه ضرورتونه رفع شي چې هغه خلک لري. مثلا د سودا بازار دی، حمامونه دي، جوماتونه دي، دا شیان دي. نو په دې اساس په افغانستان کې ښارونه چې جوړ شوي دغه ټول ضرورتونه ورسره ترسره شوي دي، جوړ شوي دي. او بیا د ښارونو دپاره قلاګانې جوړې شوي دي. مثلا د شپې لخوا به دروازه بنده شوه، ښار ته به څوک نه شوی راتلی. د کابل ښار هم همداسې و. دا د شیر دروازې او د آسمایي دیوالونه چې دي، دا د دې دپاره و چې د کابل ښار یوه احاطه ولري، داسې راتاو شوي و په دې پټیو کې. نو دا به د شپې دا دروازې قلفېدلې، بندېدلې به. همداسې د غزني ښار و، د نورو ځایونو، یعنی په هر ځای کې ښارونو د یوې قلا حیثیت درلود، هغه به بندېدلې، تړل کېدلې به او خلک به پکې آرام اوسېدل. د شپې لخوا پیره به پرې ولاړه. نو دا د انسان ضرورتونه دي، ورو ورو را روان دي. انسان د ډېر ابتدایي حالت نه شروع کړي، د غارونو د ژوند نه شروع کړي، لیکن ورو ورو د کورونو په جوړولو موفق شو، بریالی شو. ورسته د هغو د ماڼیو په جوړولو، د بازارونو په جوړولو، د قصرونو په جوړولو، د مینارونو، یادګارونو په جوړولو ورو ورو ترقي وکړه. اوس د تمدن دې مرحلې ته را رسېدلی چې د سپوږمیو د مریخ سفرونه کوي.
په لومړیو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ تګ راتګ دومره ډیر نه و. موده وروسته به یو تن ښار ته ولاړ، بیا به چې بیرته کلي ته ستون شو نو د کلي ځینې خلک به ورنه چاپیر و. د ښار او بازار حال او احوال به ورنه پوښته. د کونړ اوسیدونکی جمال وایي چې د بل ملګرو سره اوږده مزل نه وهل د کابل ښار ته راته، او د خوښي وړ خواړه به یې د کابل په زاړه ښار کې د چاینکی خوړل و.
خارون ته هم سبب نشي راتللو د سیل صفه د پاره به راتللو. کلی ولسونه یو چا به ویل ک پلاني ښار لزو وانډار د پاره به ښار راتللو. یو زمانه ورنه وتلو د خو به د چینو کې او دا شین ډیر استعمالېدل، د دې به ډیر دغه نمونه به مو زما زین کې چې بم چا دا نوم یاد کړي چې لکه پلاني ښار لزو چې د ښار نه به چې به څوک لاړه پلاني ځای لاړو پلاني ځای کې کیناسلو، دام وکړ، دام وکړ، دا خوراکونه وکړ، دا سکاکونه وکړ. نو خلبه تشتنی ونه تاوېدل، تاو بشل ځوانه پلانې تلې او پلانې ښار لتلې او جلال آباد لتلې او کابل لتلې او یو ښار به ادو هغه ځای لتلې. نو د ښاریا ته پوس به تکو، بیا به دا ځای نه نور بندر والا جوړېدل او ښاریا ول براتل. نو دا حالات به ټول دا غنه ایجاد کو. وس چې وګورم وس زړه مې ټول خپه خپه دی، د خپګان نه ډک پدې دي چې د خارونو هغه خواندم پاتې نشو، هغه دکانونه وټولم پاتې نشولې. کابل ښار کې یو چینکو والا یادې ده د واحد په نامه مانی، د یو ځینې تصویر استل په موږ باندې ډېر خوږ ولګېده، خو چې موږ لاړو هغه خوان نو لکه څنګه چې په خوا خوندلو.
ډاکټر ګلخان چې د افغانستان ټول ښارونو ته سفر کړی وای، د نورستان د ښار ښکلا او ملایم هوا انسان ته ځانګړي خوشي او آرامښت وربخي.
د افغانستان خو ما که د سویمه چې یو داسې ښار ونی چې ما نه لیدلی، ټول ښارونو ته مې سفر کړی دی، خو اوس مهال ښار ورته ویم خو زما چې ډیر زیات خوښیږي د نورستان د پارون ښار چې هغه نوی جوړ شوی دی او داسې سیلانی منظره لري، هوا او طبیعت یې هم داسې ډیر زیات ښکلی دی، ګڼه ګوڼه پکې ډیره زیاته نشته دی. نو زما په خپل ځان باندې چې درته ویم، د رښتیا د نورستان مرکز پارون مې ډیر زیات خوښیږي. خامه دوکانونه به و یا به هټۍ وي پکې، اوس هغه زیاتره په داسې جګو بلډینګونو او باندې بدل شوي دي. نو ښارونه د پخوا په پرتله باندې اوس ډیر ښه شوي دي، خو بعضی بدبختیگان پکې شته دی. نو هغه ناخوالې چې هغه کېدای شي ډېرې په امنیت پورې تړاو ولري، چې امنیتي ستونزې دي.
په لومړیو کې د ښارونو اکثره کورونه، دوکانونه او نورې ودانۍ له خامو خښتو او پختو څخه جوړېدل. د پغمان اوسیدونکی یا جتراب وایي چې اوس ښارونو ډېر پرمختګ کړی دی، پاخه او په نوې بڼه رغېږي.
څلورم سمت د ازایر شاه زمانه و سنه 52 کې نو موږ دغه غریبي و چې په هغه وخت کې اول پیسې بيخي وینه او دغه پیسې په ځاندلې. بیا موږ سره دوه مسیران راغله، وای ته په موږ ته 500 افغانۍ راکړې ازایر شاه په زمانه کې، ته مو تذکر اخلو. نو ما سره پلار یو ځل 500 د ازایر شاه زمانه دای مات راکړې و، هم سکل ورک. نو وځه خیر اوس ښکار دی وکړه، مازګه به راځي تذکر درکو. موږ خار نه ولیدلې چې خار ته راغلو، د خار د سر شار د کاری چې هغه سي خوان چې په هغه زمانه کې وو، موږ ایران سو پروردګار د ښار کې ورک نه سو. هغه ډېر ښه وخت و، آرامي وه. نو دا درته قسم خورم چې موږ ته به پر ټکله سره پیاس پیدا سو. موږ ویل چې د دنیا کې به دین ښه نعمت بل نه وي، اوس پلاونه دي، غوښې دي، خوشحالي نشته. هغه وخت چې وو دا ملک هم ساده و، ښارونه هم ساده و. اوس خو ډېر به ترخي ښارونه دي، بل منزلې دي، تعمیرونه دي، خو خلک خوشحاله نه دي. پیاده کور به و، هغه اوس په دې بل منزل کې خوندونه نشته. چې دا وطن وای او آرامي وای او دا ښارونه وای، څومره خوند به کاوه. چې کله به دې جادې ته راغلې او چمن حضوري به نبره تیر سولې، دا ښار سي وو، دا پورته دا جاده، دا ټول دوه منزله درې منزله کورونه دي خټو. بیا به دې څنګه کې لرګي ورکړي، هغه به خښتې جگه کړي، یو خښته بیا به کاغذ ورکړي. په دې کې به خلک پاس ناستو، دوکانونه ساده وو، اندوان به کې ناستو، سکان به وو، خټو کورونه به وو، د خټو دوکانونه وو. په دې ټول افغانستان په ښارو کې آباد ښار مزار شریف ده. چې لاړ سي ایران بس دا اوس دا افغانستان، ولکه دا اوس دا افغانستان ده.
هغه کسان چې غواړي کار وکړي نو په ښار کې ډېره زمينه ورته برابرېږي. د لغمان اوسیدونکی احمد خان چې په کابل کې موټر چلوي وایي، ښار د پیسو ګټلو لپاره ښه ځای دی، خو دا چې ځینې کسان له ښاري فرهنګ نه خبر نه دي، د ښار بڼه یې بدرنګه کړې ده. دا چې څنګه له نوموړي څخه اورو.
څوک ورکې موټر وانی کوي، ټکسي کوي، څوک مغازې ته وړي، څوک پانتونونو ته وړي، څوک مکاتبو ته وړي، څوک پکې دوکانداری کوي. ښار خو آبادی ده. زه خپل یو موټر وانی په ښار کې، مې شکر الحمدلله کار جوړي، زه خپل روزګار پکې کوم، ښه پکې خوشحاله ما. متاسفانه یو قسم خلک دلته ستا سره انسانیت نه خروج دي، که موټر وانی کوي به ترتیبې کوي، د ښار په ارزښت د ښار په ژوند نه پوهېږي. هر شی چې موټر کې زړه وغواړي، یو اوبو بوتل ده، نیک دي چې خپل جي ته ورسېږي، مقام ته یو کثافت دانۍ کې واچوي، نه له شیشې نه یې غورځوي، که شی خوریم را غورځوي. ډېر د افسوس خبره ده. د نورو ملکو یو عادي ولایت وګوره چې څومره مینه ورسره لري، څومره عزت یې ساتي، څومره ښکلا یې ورکړي. متاسفانه د موږ په کابل کې داسې خلک شته دي چې اس ښار باندې پوهېږي نه، وایي که په یو غره کې روان یم، یو دښته کې روان یم. ښار ځان ته اصول لري، پکار د پخپل اصول باندې پکې مخته ژوند وکي. دا نه د سی بس پکې روان او سیګه سی زه روانم، نه، دلته به ارشی ته پکر کوي، به خپل پکر سره به وړاندې دي.
د افغانستان د ځینو مشهور خرونو پاکله د بغلان اوسیدونکو ولی صفای وای چې ډیر ښکلی او د ژوند اسانتیاوي پکې چمتو دي.
اکثره هوادونه ځان ته وړه او لوی خرونه لري، چې افغانستان هم لکه نور هوادونه دي، واړه او لوی ښارونه لري، لکه قندار ښار، جلال آباد، کابل ښار، مزار شریف او هرات. د کلي خلک اکثرا د ښار ژوند خوښوي، خو برعکس بیا د ښار ژوند ډېر لالهانده ژوند ده، او د خار خلک د خار شور ماشور نه ډیر خسته ای نو اکثرا غواړي رخصتیو کې زی کلو ته.
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنو اوردونکو په دې هیله چې خارونه لوی خکلی او په خاري معیار برابر جوړ شي اوسیدونکي هم له خاري فرهنګ څخه ځان خبر کړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوي. تربیه پرځای کې چې است خوښ او آباد اوسئ.
Hello.